السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې لس بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بل خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې خپرونې ډیره برخه د ازادۍ راډیو دو پروګرامونو د ازادۍ او اوریدونکو او د غراز ورک شو اجزانه د پروګرام لاندې برخه ته او د ازادۍ میلمه خپرونې ته چې د ازادۍ په میلمه کې له ډاکټر زمان ستانیزی سره ځانګړی مرکه شوه. مخکې تر دې چې دغه پروګرامونه درته خپاره شي پاموکړئ د سات خبرونو ته. له ایران او پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې پرون چهارشنبه هم له دغو هیوادونو څخه 315 اتیا کورنۍ راستنې شوې. باختر اجانس چې د طالبانو تر واک لاندې دی لیکلي چې دغو کورنیو ته وړیا سیم کارتونه ویچل شوي او ځینې یې خپلو سیمو ته لیږدول شوي دي. خبر کې راغلي چې دغه شمېر کورنۍ د تورخم، سپین بولدک، د نیمروز، د وریښمو د پله او د هرات د اسلام کلا بندر له لارې افغانستان ته راوړل شوي دي. د راپورونو له مخې یوازې پاکستان تېرو څو میاشتو کې له 500 لکو ډېر افغان کډوال چې هلته د اوسېدو اسناد نه لري افغانستان ته راوړلي. ایران هم هلته پر کډوالو کړۍ تنګه کړې او نږدې هر ورځ لسګونه کورنۍ افغانستان ته ډیپورټوي. استرالیا خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ امیندا مک ګریګور د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه وټاکله. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پنسی ونګ پرون په یو بیان کې دغه خبر ورکړی دی. مک ګریګور به د افغانستان لپاره د استرالیا د پخوانی استازي ګلن میلز په ځای دنده مختوري. د استرالیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلی دی چې اغلی مګری ګوربا له قطر کار کوي او له هغو هیوادونو سره به په تماس کې وي چې پر طالبانو فشار راولي چې بشري حقونه رعایت کړي. مګری ګور په خوا د استرالیا د کاناډا او لبنان په سفارتونو کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی او د استرالیا د حکومت د صدر اعظم او کابینه جکپوري سلاکار پاتې شوی دی. د طالبانو عدلی وزارت د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د امان الله خان ښارګوټی په غیر قانوني ډول پر دولتي ځمکه جوړ شوی دی. دا ښارګوټی په 1550 جریبه ځمکه کې د جمهوري نظام په وخت کې د پغمان په قرابل کلي کې ودان شوی. طالبانو د ځمکو قضیو ته د رسېدنې ځانګړې محکمې د دې ښارګوټي د ځمکې د مصادرې حکم وکړ، خو تر اوسه دا خبره نه ده واضح شوې چې په دې ښارګوټي کې چې کومو خلکو په خپلو پیسو ځمکه اخیستې ده او کورنۍ ودان کړي له هغوی سره به څه کېږي. د طالبانو حکومت د افغانستان په څلورو زونونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي ځانګړې محکمې لري. خبرونه له ازادۍ راډیو ناوري. د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزارت سرپرست د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال سره تر لیدو وروسته د دواړو هیوادو د ګډې تجارتي خونې پر جوړېدو سلا وکړه. د باختر اجانس د راپور له مخې نورالدین عزیزي د ازبکستان د صدر اعظم له مرستیال جمشید خواجایف سره د تجارتي ترانزیتي د افغانستان د ریل پټلۍ او د ازبکستان د سرخان سیمې تر پل خمری پورې د برېښنا د لیږد په تړاو خبرې وکړې. عزیزي او ورسره پلاوی د سه شنبې په ورځ تاشکند ته تللی. د خیبر پختونخوا په باجوړ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د پاکستان د سنا د پخواني غړي هدایت الله خان په ګډون څلور تنه وژل شوی دي. د پاکستان پولیسو په وینا دا چاودنه پرون هغه وخت وشوه چې هدایت الله خان د باجوړ د میډول سیمې ته په موټر کې روان و. د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی او د تحریک طالبان پاکستان ډلې ویلي دي چې په دې چاودنه کې لاس نه لري. د روسیې او چین ولسمشرانو ولادیمیر پوتین او شی جین پینګ پرون د شانګهای غونډې په څنډه کې مخامخ سره وکتل او د دواړو هیوادونو د اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې. لویدیز اجانسونه وایي دا په تیرو شاوخوا دو میاشتو کې دویم ځل دی چې پوتین او شی سر مخامخ سره ګوري. د سیمې د دوو قدرتونو دغو مشرانو پرون د قزاقستان په پلازمینې استانا کې د شانګهای دوه ورځنۍ غونډه پرانیسته چې نن پنجشنبه پای ته رسیږي. د شانګهای سازمان 2020 کال کې د چین او روسیې لخوا د منځنۍ آسیا د امنیت په هدف جوړ شو، خو اوس اصلي او ناظر غړي زیات شوي او په یوه ډول یې د لویدیځ ضد دریځ غوره کړی دی. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي روسیه غواړي د دغې غونډې له لارې یو ځل بیا د قدرت ننداره وکړي او وښيي چې د لویدیځ له بندیزونو سره سره منځوي شوې نه ده. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې ټاکل شوی دی چې سبا تر نیمه پایلو به مخکې پړاو کې اسپانیا له جرمني او پرتګال له فرانسې سره مخامخ شي. د اروپا د فوټبال اتلولیو به د جون په 14 په جرمني کې د 24 ملي لوبډالو ترمنځ پیل شوی چې دوهم پړاو یې د 14 لوبډالو ترمنځ د سه شنبې په ورځ بشپړ شو. اوس اته لوبډالې سیالۍ ته سره پاتې دي. د دې لوبو پایلو به د جولای په 14 ترسره شي.
امنیت و ثبات آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې تر ډیره خوونکو د خپل ژوند کیسې راته کړې دي اکثره خوونکو له خپل ژوند د اقتصادي حالت شکایتونه کړي او له حکومت او موسسو غوښتي چې د دوی ژوند او ستونزو ته پام وکړي پر نورو مسلو هم پیغامونه لرو د خبرونې دوهمه نیمایي یا د خبرونې د پای برخه د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته ځانګړې شوې خو راځئ پیل د خوونکو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته زه چې مخان هم در د زابل ولایت د مرکز قلات ښار اوسېدونکی یم واکن هم چې ښوونکی هغه څه دی چې یو ماشوم تر فاچاهۍ پورې رسوي معنا یعنې داسې روزي لکه یو لښته ته یو تاک ته یو نیال ته چې څنګه روزنه ورکوي هغه رقم روزل کېږي نو ښوونکی ډېر بهترین او ډېر مهم دی زموږ تاسو په ټولنه کې چې باید موږ د ښوونکو احترام ولرو او ښوونکو سره باید موږ ډېر څه یعنې داسې ناسته ولاړه سره ولرو او پاتې مشران ځوانان سپین ږیري علما له هغو څخه مو دغه هیله او ارزو ده چې د ښوونکو ژوند ته باید ډېره پاملرنه وکړي زه به یوه جالبه خاطره درسره شریکه کړم د تیر وخت یعنی تقریبا درې څلور کاله مخکې یو ښوونکی و له یوې ساحې څخه چې دی مکتب ته راتلی الله کن ته به تاسو باور وکړي چې تقریبا دوه ساعته د پښو مزل ده یعنی د پښو تګ شاوخوا دوه ساعته یو نیم ساعت داسې مزل به یې کوی نو د ده معاش به څه ولو هغه موږ دې ته تر ټولو بهتره معلومه وه چې معاش یې داسې دی کم اندازه وه چې د هغه د خوراکي توکي له رسدګۍ نه وسر کول نو څه معنا نور نو کله دی راتلی نو بیا یو وخت کې ما ورته وویل ما له استاذه ولې ښار کې یو سره یو ځای نه پیدا کوې چې په ښار کې واوسېږې مثلا دلته یې په کرایه ونیسه ده وویل په د ځواب کې ول ارمان چې دومره امکانات وایي چې ما د ده ځای مثلا هغه کرایه چې وه هغه کومه هغه چې وه ورکړې وای ما به بیا دلې سره یو کور فامیل او ژوند زندګي پاله کړل
سلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ سمې ولای ما د لوګر ولایت څخه خپل منطقه کې نظر وچو ما د خپل منطقې له حال او ما د خونکو اکثر ژوند سي دی د ډېرې بعضي مشکلات لري دا مشکلات کورنی مشکلات مثلا دوی په خپل معاش باندې قانع نه یي یا مثلا په مکتب کې دوی د اکثر هغو شاګردانو سره سینونه جګ وي بعضي مشکلات لري هغوی بې پروا وي یا خبر نه مني او بعض هغه استادان دي یا ښوونکي دي چې د خپل مسلک تر څنګ یا د معلمي تر څنګ بله کومه وظیفه لري یا مثلا د خانې لري یا دکانداري لري د هغو ژوند ویلی سو سي ښه وي تر یو اندازې پورې خو د کومو استادانو ښوونکو ژوند سي تنا هم دغه معلمي باندې کفایت کړی یا همدا قبول کړی نو د هغوی ژوند ډېر په اکثرو ځایو کې ډېر داسې له عادي حالت نه که ووایو یا څه ټیټ وي ځکه ډېر له اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي او نسي کوی په هغو معاش باندې دوی خپل روزمره ژوند ترسره کړي اکثره معلمان داسې ما لیدلی دي چې خپل ژوند په دې رقم تر مخ ته بیایي یعنی کومه سودا یا کوم خرڅ او مصرف چې د کور لپاره راوړي له یوه معاش نه تر بل معاشه پورې دوی قرض راوړي او په اوسني حالت کې خو ورځ په ورځ په سختېدا ده په دې چې وضعیت ګډوډ دی شاګردان اکثره نه راځي اکثره وظیفې لري اوس د غټو صنفو شاګردان نو کله چې راځي په یوه بهانه او بله بهانه استاد سره په جنجال اخته وي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکوونکو اوریدونکو ته محمد شیخ زاهد یم له هلمند نوزاده څخه زما له نظره خو ښوونکي ته کوم چې درناوی یا د هغه د اعتبار وړ وګڼل سي د په جهنس وی باندې نظر نه دی ورته سوی سره کوم چې لایق او مناسبه ده چې ښوونکي ته وسی هغه په جهنس وی هم نه ده سوی سید یب پنور نړی کې به یو هغه کم ارزښت چې وګورو دغه نو بیا د توجه ورته کم ده او خصن چې راس افغانستان ته افغانستان کې خو به خیر شوون کې خو چې هغه وضعیت اقتصادي وضعیت او نور معاشره د وسیدو ځای عادت اعتبار ورکول د به خیر کم همت دي حتی وسنی عصر کې که وس وګورو وس وخت افغانستان کې چې دی بیا شوون کې چې دی مثلا پونتون استادان لړ بهر ملک ته وتل داخل کې لوړ وړ کسان وي هغه بیا کار دی نو چې دی هغو ته دندې نه ورکول کېږي په واسطه و سر په خلاصو په بله لار باندې غیر مسلکي کسان په مکاتبو کې ګمارل کېږي پوهنتونونو کې ګمارل کېږي جعلي اسناد ورته جوړي دا غټه ستونزه ده داسې نه چې په هر ښوونکي کې د معلم د استاذ یعنې د تاثیر سته بلکې ټوله بشریت ته د یو معلم خیر رسېږي چې یو خیر کار کېږي هغه یو مسلک زده کېږي یو تخنیک زده کېږي په دې کې نو د ښوونکي رول دی په بشریت کې رول دی بلکې هر ژوندي شي ته نو زموږ د چاپیریال د صحت سره نیولې نو چې دی دغه کې موږ باید ډېره توجه وکړو د بشریت پرمختګ ته توجه وسي نو زما له نظره خو کوم چې معلم ته اوسني عصر کې اعتبار اوس ورکول کېږي دا کم دی په ځینو هیوادو کې به سي دي پوره اعتبار به وي اما په وروسته پاتې هیوادو کې دا اعتبار کم دی څو چې زموږ افغانستان خلک ښوونکو ته په اعتبار او په د هغو ته په درناوي هغو ته په امتیازاتو د هغو د معاشاتو په لوړولو کې دغه ونه کې قایل نسي زما له نظره نو دا زموږ ستونزې نه حلېږي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. پتی خان کیانم له کندهاره د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه نیکې لی او احترامات وړاندې کوم. نو د معلم پر اړوند باندې معلم خو چې دی د ټولنې یو تر ټولو قدرمند شخص دی. معلم باید وستایل شي. معلم که هر څومره ستایل کېږي خو بیا هم په هغه اندازه لکه څومره چې معلم انرژي مصرفوي څومره چې معلم په ټولنه کې نوښت راولي څومره چې ټولنه معلم زما ژوند یا زما د انډوالانو ژوند ته تغیر ورکړی دی په هغه اندازه به موږ هم معلم ونه شو ستایلی. معلم که چیرې د هېواد د ملي ارزښتونو او هغه ملي احساس سره سیم ته ننوځي نو دی یو هېواد خوندي کولی شي ټولنه ځوانه ساتي لکه څنګه چې یو تعمیر رنګ ته اړتیا لري ټولنه هم دغسې معلم ته اړتیا لري یا په بل عبارت چې یو بزګر خپل باغ ته څنګه شخت راشي ورکوي نو معلم هم خپلې ټولنې ته داسې تربیه ورکوي ځوانان له پیسکو په ساتو نورو نه امنیو څخه راګرځوي خپل هېواد او خپل ژوند ته متوجه کوي. معلم خپل وګړي او ولس ویښ ساتي د پردیو پر وړاندې باندې خپل هېواد راپاروي خپل هېواد په ګټو باندې خپل هېوادوال پوه کوي. نو هغه یو مقوله ده که چیرې تاسو غواړئ چې یو ولس تیارو ته بوځي نو تاسو د علم او د تعلیم دروازې ورباندې وتړي. واقعا نوم هم دغسې ده ځکه موږ وینو هغه هېوادونه چې په هغه کې علم او تعلیم ته توجه نه ده سوې هغه هېوادونه شاته پاتې دي او هغه هېوادونه چې معلم زیار ایستلی دي او د یې شکر ادا کړی دی نو هغه هېوادونه مخته تللي دي هغه هېوادونه اوس پر خپلو پښو ولاړ دي خلک یې اوس ښه ژوند لري آرام ژوند لري او ټول وګړي چې دي هغه په اصطلاح له خپلو اولادونو له جې څخه داسې په اصطلاح هوسا دي هغه په تعلیم رسولي دي سنبال کړي دي. او بل چې دی د یو معلم شخصي ژوند ته که په افغانستان کې وګورو دا ډېر ضعیف دی ځکه چې معاش یې کم دی د دوه زده پاسانو دپاره تقریبا 6000 افغانۍ یا د لیسانس دپاره 9000 افغانۍ دا یوازې د ژوند هغه لومړنۍ اړتیاوې نسي پوره کولی.
زده کوونکی څنګه کولی شي چې خپل عایده ژوند برابر کړي او 15-16 کاله چې دا خوري وکړي او د بې ځایه لاړه نه شي؟ لومړی خبره دا ده چې زده کوونکی د کلي د وطن یا نورې داسې په زور خبرو د ذهن صفا کول نه لرې ساتل د زده کوونکي ذهن خوشحاله ساتل دا د دې لپاره یوه انرژي ده او دائمه خبره دا ده چې د کون کې ته باید مور او پلار هر نمونه ذمہواری برابره کی چې دا کول شي په ډاډه زله مکتب ته هم لاړ شي په ډاډه زله یو سو اخلیم او خپل زکړه وکي او بیرته راشي. دویمه مسله دا ده د کون کې باندې چې هغه څنګه کول شي ځان تکړه کی هغه دی مکتب نه بعد د مطالعه کول دي او د مور پلار دا ذمہواری ده چې هغه نه پیدا پوښتنه وکړل شي چې تا نن څه په مکتب کې وښودل شول او څه درته ویلې لږې موږ ته تشریح کړه. نو د مور پلار دا ذمہواری ده چې خپل زوی د ټایم ټیبل په طریقې سره دا هر وخت سبق ته کینوي او هر وخت دته کوم شی ضرورت وي زمینه ورته برابره شي. نو دا په زده کوونکي ډېر ښه اغېز لري.
السلام علیکم، زه محمد صدیق د هلمند ولایت د غرند ولسوالۍ څخه ستاسو سره په اړیکه کوم. زما دغه هیله او خواهش مې دا دی چې د بغرند ولسوالۍ خبیر افغان وسیم د شرکت څخه مې دغه هیله او خواهش دا دی چې زموږ نیټ ډېر کمزوری دی، نیټ مو کار نه کوي، کار باندې ډېر دی. نو موږ غواړو چې موږ ته نوې خدی راشي او یا دغه خدی سم کار وکړي. سرکان خراب دی، اقتصادي ستونزې مو ډېرې خرابې دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا څنګه هلمند ده چې له خاص له تریاکو څخه دوی بله خبره نه لري، خو دا نور ولایتونه هم دي چې کوم تریاک نه پکې کرل کیږي. نو هغه ولایتونه هم دا د ټوله خپله زیرات خپله کرنه په خپل مخ وړي، هیڅ وخت تریاک نه دي کرلي. نو دا دوی څومره شکایت کوي، خو هغه دي غنم دي، انګور دي، مثلا پنبه ده، جوار دي، نو نور زراعت کښتونه هم شته کې څوک کوي که نه کوي هغه خو نو ځان ته خبره ده. او دونه خواري او دونه زرۍ او لکه دوی چې کوي بلا به نو هیچا هم نه وي کړي، خو دا نور ولایتونه هم دي. کدا کدا اپین په ډېرو ولایتو کې خلاص وو، نو په درو یا په څلورو کې به خلاص وي. نو دا دېرش ولایت بیا څه شي کوي؟ خو دا دېرش هم مثلا زیرت کری، په زیرت کې رقم رقم ته تخمونه دي، رقم رقم ته زیراتي بوټي دي، مثلا دوی کری او دوی استفاده ځینې کوي. نو دوی دې هم داسې وکړي، نو چې دوی دا نه کوي نو او شکایت کوي، دا خو بیا ځان ته خبر ده. بې له تریاکو او کوم شی چې حرام دی هغه دوی اوس خواهش کوي بیرته، او دوی محتاج دي دا خو نو کار نه ده. سلامونه
اوریدونکو، دا ستاسو پیغامونه په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلي وي، او هغه کومې ستونزې چې یاد شوې هغو ته د حل لارې چارې ولټوي، او کومې سپارښتنه چې وشوې په هغو سپارښتنو باندې عمل وسي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د ازادي رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوس هم راځو د ورک شو ځانو د لټ پروګرام لاندې برخې ته. د دې برخې پیغامونه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زادر ریڈیو محترم اوریدن کارکون کام کارانو سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کال کېږي چې نادر کسوي دی. عبدالبصیر د پراو ولایت کلستان ولسوالۍ د مادهباد د کلی اوسیدونکی و. تقریبا 20 کلونه کېږي چې نادر کې نهسته. نو که در جازروي یا د خپل زما غ خبرې یا د پاره څوک معلومات لري، نو زموږ سره د پرلان د شمیرو باندې اړیکه ونیسه. زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9، او بل افغان بیسیم شمیره ده 0006 3 9 2 0 8. لمړنۍ شمیره بیا هم تکراروم، 0 و 0 و، 1 4 2 8 1 9. همدارنګه دویمه شمیره د 0 و 0 شپږ 3 9 2 و 0 8، یعنی 0 و 1 1 2 3 8 9. همدارنګه 0 و 0 شپږ 3 2 9 0 8. وسلام.
سلامونه ګران روشن سے محترم تاسو ته، هغه خوږی چې غوږ دی ازادي رادیو تعقیبوي ټولو ته خاص سلام همدغه وخت په خیر. لسمو دی بعد در سرګډونوال حسیب الله خاموش ننګرهار ولایت کامی ولسوالۍ سخیمه دغلتا زموږ یو تن ملګری ضیاءالحق د پلار نوم ګل زمان د تریرو درې میاشتو راهیسې ایران ته د تک پر لار ندرک شوی دی. که هر چا سره په دې اړه معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې د موږ سره په دغه تلیفوني شمیره اړیکه ونیسي. تلیفوني شمیره وایم، واټساپ هم شته او موبایل کې هم استعمالیږي، 0 98 99 1 2 3. شمیره یو یو وایم، 0 8 9 0 9 1 5 3 2. روشن صاحب لتا څخه او بیا د ازادۍ راډیو څخه نړۍ نړۍ مننه، تر بیا ښه وختونه او ښې شېوې، د الله په امان.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. زه اسحاق نیمیګم د پکتیکا ولایت جانخیل ولسوالۍ چې مزنګ درته وکړلای دا. خدای دې وکړي تاسو پر جوړ یاست. د ما یو ورور د محمد عثمان نیمیګي دا یو کال کېږي چې په اړه کوم معلومات نشته، هیڅ معلومات یې نه کېږي. نو که تاسو ته دا د ما پیغام نشه کوی او شاته معلومات تر لاسه سو په دې شماره د مختزن گوږي، 0 و 1 4 0 و 1 3 0 اخیری تن. وسلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ازادی رادیو کارکون کوشیاس په خیر است. موږ ونجوال د رحمت الله غا په نامه باندې د ولایت المن ولسوالی باغران قریه خنچو ورک دی. د څو ورځې کې چې ورک دی تاسو که هر مسلمان پیدا کړی وي، ماته په دغه شمیره باندې ژنګو یې 0 و 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملګرو او دوستانو د خپرونې کارکونکو او محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې روغ جوړ بیاست. عبدالحد اتلیم د هلمند ولایت څخه روجان زموږ یو عزیز دی. تقریبا 45 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. نمشته د مرګ د ژوند معلومات نشته. په تندې کې شین خال دی. نو کار مسلمان ورور د پاک له معلومات لري. مثال د خبرې یاد دی خپل زموږ ژغ اوري. نو د مهرباني د طریقه دی په دغه د وارسا په شمیره باندې زموږ سره تماس ونیسي. کیدا سي چر مسلمان ورور که په پاکستان کې که په افغانستان کې که په ایران کې چر ځای مثال د خبرې زموږ د عزیز پاره معلومات لري په دغه شمیره د زموږ سره ورور د وارسا په طریقه تماس ونیسي. تقریبا 45 کال کې شنه دره کې سوي د زموږ د وارسا په شمیره ده 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یې ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. دا د وارسا په شمیره ده. هر څوک کولی شي چې په دغه شمیره باندې د وارسا په طریقه زموږ سره معلومات وکړي. او بل افغان بیسم شمیره ده 0 8 6 3 2 1 3 3 8. نور مسلمان که مثال د خبرې په دغه کړه معلومات مشترکې وروره درنه شیرینی ورکو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه مې کیږي دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. همدا وخت مو په خیر ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمه نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی. او ماشوم امید نومېږي. د پلار نوم یې منتظر ماما دی. که هر چاته معلومات دي د ورورې او د زړه له همدردۍ دي زمونږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم 0 5 6 5 5 5 بل نمبر دے 0 28 903 904. پرسیش مارا ورت افغان وایم 0 پورا 0 900 904 901 901. ماری ورت بیا یو یو تکرار اوم 0 8 3 4 5 2 4 5 0 0. بل نمبر دے 0 8 9 0 3 9 0 4. پرسیش مارا افغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادي راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په مان.
السلام علیکم، زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دادو نمیږي، د مشر ورور نوم یې لال محمد نمیږي، دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کور ته مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دادو بیانون یا سبا راسي خو د دادو هېڅ پته نه وځي کله به راسي. نو که هر چاته معلومات شته موږ ته دې خامخا په دغه شمېره باندې زنګ ووایي. نو زما د ټلیفون کومه شمېره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم 0 3 1 0 8 0 1 9 0. دا زما د ټلیفون شمیره ده، له خدای د پاره دي مرتخا مخا زنګ ووی او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشردو پیله و سلام احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو و ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د مامزي په نامه چې تقریبا د شپږو اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د یزک د کلي دی. که څوک زده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې. او لمبر به درته تکرار کړم، 0 5 3 8 4 4. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورسول الله، سلامونه تاسو ته او ټول اوریدونکو ته څنګه وخت په خیر. الحمدلله مې لغمان څخه موږ د یو تر ځای چې نصر نومي چې تقریبا د نس کېږي نظره کشوی د پنځه کلو دی. څو کالې تر وکړنې پرتن د پاره څه معلومات یې نومه ترې په دغه شمېره زنګ ووهي. سپېر اووه اویا اتیا نهه شپږ سوه اتیا، یعنې سپېر اووه اته سپېر دوه نهه شپږ اووه اته. بس سختي تمام.
د نادرکی اعلان، عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چاته معلومات وشو نو په لاندې شمېرې اړیکه ونیسي: 0 8 2 2 0 8 0 2 2 0 8 0 2 2. او بل شمیره ده 0 8 1 1 9 0 1 9.
سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل، زمنګ یو رښوې عزیز تقریبا څلور کال کېږي او مخکې ما په امنه سفکړی په ازادي راډیو کې د ملاخیل ورور د نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور 15 کاله کېږي چې بېخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا د په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات څه هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړئ. زمنګ د واتس اپ شماره د البته زما د واتس اپ شماره د چې سلیر سات اخلاص ان شاء الله چې خبر راشي اکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره صفر واو یا څوارلس پنځلس اووه سوه درې یعنی صفر و یو څلور یو پنځه و صفر درې بل اتصال شماره ده غم درته وایم چې ساده شماره ده صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نهه څلوېښت یعنی صفر و اته اووه یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نهه په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي باقي ښه پروګرام او ښه ورځ
اوریدونکو دا پروګرام همدلته پای ته رسوو یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان فریدی سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم
د آزادی میلمه
د آزادی رادیو د میلمه پروگرام اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنئ زموږ د دې خپرونې میلمه د امریکا په کالیفورنیا کې د پوهنتون استاد دی په بیلابیلو برخو کې زده کړې کړي لیکنې کوي او ځینې وخت شعر هم وایي له استاد ډاکټر زمان ستانیزي څخه مې په پیل کې وغوښتل چې د خپل ژوند کیسه له ماشومتوبه را پیل کړي
زه په لوګر کې د محمد آغې د ولسوالۍ د سباک خیلو په کلي کې زیږیدلم نو په یو کلی کې لوی سوی یم د کلي علاقې او پلار مې د هغه دوه زمن له ما د مخه مړه سوي وو نو د ما قدر زیات ورته هغه ته په دې چې زه مشر زوی وم نو زه به هر ځای ځان سره بولم هغه بایسکل درلود د ما هم خوښېده چې ورسره یم نو د ما اولینه مدرسه د ما پلار وو هغه هر څه قصې و داستانونه و چې له هر ځای اورېدل طنز و که افسانې وې که اسطورې وې هغه به ښې قصې یې کولې نو هغه قصې د ما اولین مکتب د ما پلار و نو دا رسمي شیان څه دي هغه هم د محمد آغې په هغه وخت کې ښوونځی و لالیسنه و هلته مې درس ویلی ده د اول درې کاله له هغه وروسته بیا نو تقریبا د ما اصلي ژوند هغه وخت شروع کېږي چې زه له خپلې کورنۍ نه لرې ځم ځم کابل ته چې هلته درس ووایم د دوستانو د تشویق په اثر باندې چې هغوی فکر کوو چې البته په خپل ځان باندې چې زه ډېر هوښیار یم او دا مکتب د ما لپاره کافي نه ده باید کابل کې مکتب ووایم نو بیا دا چې د هغوی حدسیات تر کومه حده درست و یا نه و هغه جلا موضوع ده بیا د کابل کې د شاشهید په مکتب کې مې هلته یو دوه کاله مکتب وویلي په ډېره سختي سره
وخت کې مو کورنۍ په مور او پلار یعنې په محمد آغې کې پاتې وله او تاسې په شاشهید کې درس
وو زه مې له اکا سره وم د ما دوه اکاګان په کابل کې اوسېدل نو ژوند مو تقریبا هغه د ګډ لوی فامیلي ژوند و نو زه مې له اکا سره اوسېدم د هغوی کورنۍ سره بیا له هغه وروسته بېرته لوګر ته ولاړم بیا لوګر نه د محمد آغې له ښوونځي نه چې فارغ شوم نادری لیسې ته ولاړم هغلته تقریبا یو څونه وخت وسو هلته په هر صورت په یولسم صنف کې بیا د نادری لیسې نه امریکا ته راغلم هغه وخت کې دا پروګرامونه وو چې شاګردان باید یو عمومي امتحان یې ورکوو سراسر د افغانستان هغه لایق شاګردان به چې وو هغه به راتلل نو د ما نوم داسې تصادفي هغلته په هغه لیست کې راغی بیا یو کال مې دلته امریکا کې ژوند وکړ هلې یو امریکایي کورنۍ سره چې هغه د ډیر منوره کورنۍ وه. یو کال نه وروسته بیرته افغانستان ته ولاړم. بیا چې د دوم ځل لپاره یعنی یو ځل په لیسه مې امریکا کې خلاصه کړه. یو کال مې وروستی کار بیا په لیسه د نړۍ کې خلاص کړه. له هغه نه وروسته بیا ولاړم د کابل پوهنتون ته د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې مې د انګلیسي په څانګه کې هلته درس وویل. بیا له فراغت نه وروسته عملته خپله په پوهنتون کې د پویالي په رتبه باندې هغه چټیترینه رتبه د استادي ده د استاد په حیث د انګلیسي درس مې ورکاو د ژبپوهنې او انګلیسي. یو کال وروسته بیا د دوم ځل لپاره امریکا ته راغلم. د فولبرایت سکالرشپ مې اخیستی و د واشنگتن پوهنتون کې مې هلته د انګریزي د ژبپوهنې او د سیاسي علومو درس وویل. بیرته چې افغانستان ته لاړم هلته مې بیا په خپله پوهنتون کې خپل تدریس کارم ته مې ادامه ورکړه.
د چا حکومت تو چې تاسې امریکا ته لاړې او بیرته خپل وطن ته ولاړې؟ دا پوښتنه به شاید زموږ اورېدونکو ته په دې خاطر جالبه وي چې داسې وخت هم په افغانستان کې وو چې خلک به د امریکا په شان هېواد ته لاړل، بیرته به راتلل په خپل وطن کې به کار کوو.
وو دغه کوشش خو ټولو سره وو. څوک په غرب کې پاتې کېدل د عامه ذهنیت له مخې نه یو لوی خیانت محسوبېدل، له هېواد سره، له خلکو سره، له ولس سره، په دې چې موږ په همغه خاوره کې په همغه سپېرو کوڅو کې په همغو کلو کې لوی سوي یو، هغه په موږ دین لري باید بیرته افغانستان ته تللی وای. نو زه دوه ځلې چې راغلم دواړه ځلې مې همدغه کوشش وکړ چې زه بیرته ولاړ شم. پس له د واشنگتن له پوهنتون له تحصیلاتو مې خلاص شوم، بیرته افغانستان ته لاړم. بیا مې هلته بیا د ژبپوهنې په رشته کې البته د انګریزي ژبه باندې، په دې چې موږ یو پوهنځی د ښوونې او روزنې درلود، یو د ادبیاتو د داود خان په وخت کې په هر دلیل چې وو د ښوونې او روزنې له پوهنځي سره امریکایانو مرسته کوله، دا پوهنځی لغوه کړ، ملحق کړ په ادبیات پوهنځي پورې. منتهغه زموږ د انګریزي څانګه ځای په ځای پاتې شوله. نو ما هلته تدریس وکړ یو دوه کاله و همغه تقریبا هغه حادثو ډېر ډک کلونه د ژوند دغه و چې په هغه وخت کې د خلقیانو کودتا هم وسو، د روسانو راتګ هم وسو، د راتګ ورته وایو که تجاوز ورته وایو، یرغل وکړ په افغانستان باندې. نو هغه حادثې زه چې کله کله فکر کوم چې که زه امریکا کې ما دلته بل امریکا کې البته ما بل سکالرشپ اخیستی و د اریزونا پوهنتون له خوا نه، منتها د کابل پوهنتون موافقه ونه کړله، زه بیرته وغوښتم. نو فکر کوم چې د ما د ژوند په حساب باندې هغه ښه وخت و، په دې چې ښه شو چې داسې پېښ شو، په دې چې هغه پېښې چې هغه وخت کېدلې وایي چې معجزه ده هم ویلی شو.
له ازادي راډیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانیزی دی.
تاسې په امریکا کې زده کړې کړې وې، په هغه وخت کې فکر کوم هر چا چې به په امریکا کې زده کړې کړې وې هغه ته به د شک په سترګه کتل کېدل، که څنګه؟
یوازې شک نه و، د ما په مورد کې ډېر تهدیدونه راته وسول. په دې چې زه بیرته ولاړم په عین وخت کې ما ته د امریکا د فرهنګي مرکز له خوا نه بل کار راکړلی شو. زه هلته آمر وم د انګلیسي ژبې د پروګرامو په کابل پوهنتون کې مې انګلیسي ژبه درس ورکاو. بیا وروسته د امریکا سفارت کې د ترجمه کار مې کاوه. نو د ما ارتباط هغو سره زیات و. له هغه نه مخکې هم ما د ژبو له زده کولو سره مې علاقه زیاته وه. نو ما د فرانسوي ژبه مې کابل کې زده کړله، و آلمانی و روسی و حتی ایتالوي ډېر کمتم او اسپانوي چې ما دلته امریکا کې شروع کړې وه. نو د هغه په خاطر زه ګویته انسټیټیوټ و د ایتالیا سفارت و دغه جای ته تلل مدیدې په خاطر چې د ژبو زده کول سره مې علاقه درلوده. بیا نو وخت چې د خلقانو وخت راغی هغه وخت کې زه خپل د څو ځلې له مستقیم تهدید سره مخامخ شوم. سخت وختونه وو په هر صورت باندې هماغه سختیانې دي چې د یو چا شخصیت جوړوي، تغییر ورکوي، جهت ورکوي. دا
بالاخره تاسو امریکا ته لاړئ ځکه چې اوس په امریکا کې اوسئ، هماغه وخت لاړئ که نه وروسته؟
نو هغه وخت تهدیدونه خو نه یوازې ما ته، زموږ په کورنۍ کې هم زیات و. تقریبا شپږ ویشت نفره زموږ د کورنۍ لرې او نږدې خپلوان زموږ ووژل شول د خلقانو په اوله دوره کې. زه خپله هم څو ځلې باید خپله چې اوس فکر کوم دا د ما خپله ژوندي پاتې کېدل هم یوه اصطلاحي عقنه کار واخلم، یوه معجزه ده چې زه څنګه اوسو چې زه ژوندی پاتې شولم. اما هغه وخت چې روسان راغل بیا وروسته موږ یو لیست پیدا کړ چې په هغه کې زه او زما ماینه او زما زوی تقریبا نهم نفرو په هغه لیست کې چې باید موږ له منځه وړل شوي وای. نو په یوه حساب باندې هغه د روسانو راتګ د موږ د نجات په غیر مستقیمه توګه البته د موږ د نجات سبب سو. بیا له هغه وروسته چې راغلم امریکا ته داسې له نیک تصادفه زه تقریبا دوه ورځې بیکاره وم چې هغه شنبې او یکشنبې د دوشنبې په ورځ باندې د خپل اکا زوی سره د جنوبي کالیفورنیا پوهنتون ته ولاړم. هلته مې د تصادف له مخې یو دفتر ته ولاړم چې هغه د بهرنیو استادانو د محصلینو له خوانه و. هغوی سره مې خبرې وکړې، هلته بیخي من نه پوهېږم چې څه پېښ شو، خو هغه چا سره چې ما خبرې کولې هغه ما ته کاغذ راکړ چې ته دې دفتر ته ځې او هلته ممکن ته په کارې. هلته چې زه ولاړم هغه ویلې د تا کار ټول خلاص ده، کولی شې دوه هفتې بعد زموږ سمستر شروع کېږي، دا د دوه صنف موم درکړی دي او دا شیان بیخي یعنی ما باورم نه راته چې هغسې. نو د هغه خاطر له هغه شروع نه ما هغه د خپل اکاډمیک رشته او دغه مې ادامه مې ورکړه. بیا دغه پر څنګ کې ما یو نور تحصیل په بلنری رابط او په سیاسي علومو کې وکړ، په عین وخت کې مې درس مې ورکاوه. نو او په زمن کې هغه وجیبه چې په ما باندې د افغانستان ملت درلوده د هغه په خاطر ما د په اصطلاح نه پوهېږم چې دېته شخصي جهاد ووایم که نه، په دېسې جهاد کلمه اوس د چا نه خوښېږي. جهاد یا مبارزه هغه دا وه چې ما یوه جریده خپروله د ازادي په نامه باندې، هغه په پښتو دری او په انګریزي ژبو باندې وه. تقریبا لس زره تیراژ مو درلوده، تر هغه حد مو چې له لاسه کېده تا افغانی مهاجرین سره غلی و چه هر چرته و تیب تو پاشانو سره اوغو تا مرسول و امریکایانو تا و مطبوعاتو تا. نو دی ما فعالیت البته هیچ وقت ما پزون که ندی گفتی زده و تنظیم که و حزب که و گوند که. نو فعالیت می انفرادی و تنهایی دا کار ما که و یعنی لیو درک همه درس ورکا و چه اقام وزیفه و لبل درک می تحصیل کو چې هغه می علاقه و، لبل خانه می ته ازادي جریده خپرول چې هغه د ما نظر خپل ملي واجبه می و.
تاسو په ژبه کې یا ژبپوهنه کې او سیاست کې زده کړې کړې دي، اما اوس تاسو د الهیاتو استاد یاست، تاسو الهیاتو ته څنګه مخه کړه؟
تصادف نسم ویلی که یعنی په تصادف که خپل فاعل د عمل مطرح نوی، اما په یو شکل سره و هغه وروسته چې ما خپل د دکترا هغه رساله مې چې لیکله یو ماخذ کم و، کتابخانه په منځ کې د کتابو له منځه تېرېدم چې دا یو خواته مې وکتل چې هلته نوشته و عربي. نو ما تعجب وکړ چې عربي دلته څه کوي، دا خو د حقوقو پوهنځی ده. یو دوه قدمه مخکې تللم بېرته ورو ګرځېدم د داسې کنجکاوي په خاطر چې ګورم څه نوشته دي چې ابن عربي. دا دا منور ماجی بر رات خکاره سو کتاب مخلص کرد سو دا اول صفحه کلونه ما چه دا محایدین ابن عربی پا بارا که دونه مطالب لیکلی دید چه دا اسلام یو لوی پوهو داو زه حیران پاتشم چه زو سبا تخبل پیشتی اخلم داکتریم او دیدی سرین ما هست نو آوری دالی لارم کاغذونم چه خلاص کرده التم یو ورق یو فصل دی کتاب دو فصل می کاپی کرد دامی کاپی کرد زن سر راغلم دما کار دی دکتورا خلاص سوی و منتظر دامت چه اغا کمیتا خبل تصمیمونی سی چه اغا منظور سوی دو کنه نو یه ارز خبلا اولی که لالالم سهار وقت و تلم پدی ازم چه زبا دا گلان ملانو گورم و دا ده افته اخره و کاغذ میم را سر وقت مال خو خیر که چی ری اقصد دا و کاغذ نیچه خلاص که تقریبا یو اتلس مخو دامه چه دا اغا هر جمله چلونم اغا جمله ما نپرگدیستر سو بر پسی جمله و نوائم و پسی فقره و نوائم منو پر دیر دقت می دا اول واسط تر اخر پوری یو پلا متوجه سم چه بیانو لغو رست دی ما مخد ارفان خواتش علت می خپل شخصی مطالعات شروع که بیا دکتران پاس پوست پی ایچ دی تحقیقات و اقام زیاد سکول یو سیلی پانتون که علت ما استادان درلوده نو بیا بیخیمی دی بلی دنیا تر زراغلم تر دی هده چیز حتی پر معذرت سره وایم سیحتا شاعر هم سلم
عرفان سره شعر لکه چی تڑا لیده به دی خاطر
خو عرفان سره شعر یا وقت دی ضرورت پر اساس و ترلسو اقا وقت چی حلاج دی عباسی دوره که پدار و خیزه ولسو اقا عرفانی خلق چی و اقا طول پتیکت و پپرتکی و پدی چی دا فقی علما و زیاد قدرت درلوده نو بیا لغو روست با دغا عرفا و بخپل افکار ده شعر پتو گلی که فرض که استعاره ده معاشقه و ده دیشان و هم وید ده خدای صفت که به لیکله آقا بنو بیا دید که چیر گیر براغل بیا ولیسی نه زخو جان سر معاشقه لرم دامه ده و انسان لپار لیکله خدای سر مکار نلرو داد نو په دغه شعر کې هغوی خپل هویت پټاو د اولې دورې عرفاو بیا وروسته یو د ضرورت له مخې دې په خاطر چې په لیکنو کې تصرفات خلکو کول بیا به نو هغه عارف به خپل لیکنې د شعر په ژبه ویل دې په خاطر چې د شعر تغییر کول په شعر کې تصرف اسانه کار نه ده یعنی تر یو حده که دا وسنه معاصر غربی استلان کاپی رایت پروتکشن استلان کار واخلو نو دیگه بخاطر بانده عارفان شاعران که دلم دیو ضرورت بخاطر چی دوی افکار که چوک نظریاتو که گوتی و نوخی نو دیگه بخاطر پتار ده مثال مولانا سب اشعار ده مصنوی چه تقریبا وویست زربایت دی پاگه که دون اضافات سواله چه اغلش پیت زرنه هم زیاد شو بیا یو مستشرق پنامو ده نیکلسن ده چه اغا و کالا پا دیتیر کل چه اغا زین جلاکی و اغا مولانا اغا بیتونه چه معتبر دی و استناد پا دی که چه ده مولانا نظریات و انکاس کوی اغا زین جلاکل نو خو خیر اگه دیگه وقت رو اما نزده چه ووس کلا یو دو دره مصری وراندی روسته لیکم اگه مازه ده زره ده درد ده زن شایر نبولم پایت سی سال
تروسم کم مجمع چاپ کرده کنه
زه یو بل همش کلم لرمه چه ما اشعار اکثرا کار پکومه اما مقصد سه چاپسوی هم دی پا مجلو و اخبارو کیدی اما دی خپل دی کلیاتو پا شکل بندی ندی چاپسوی دی اولین زل پارا فکر کم چه دی المر مجلی پراتلون که گرنه که دما یو شعر ده چه اغا یو غزل ده یو بولل چې هغه په پښتو او په دری ژبه باندې په عین بحر په عین قافیه په عین موضوع لیکل سوی ده چې ځینې خلک داسې فکر کوي چې په طور د مثال یو ذهنیت ده دغه ذهنیت باطل ثابت کیږي.
استاد څومره وخت کیږي چې تاسې په همدغه پوهنتون کې الهیات تدریسوي؟
زه تقریبا شپږ و مختلف پوهنتونو کې مې جنوبي کالیفورنیا کې تدریس کاوه. یو وخت د ما یو شاګرد چې یو سی ایل ای کې و له هغه ځای نه البته پاس له دې خپل درس خلاص و ما ته وویل چې ته دلته د تا په قدر څوک نه پوهېږي ته باید دلته راسې. نو ما ورته وویل دلته څه مقصد ده او دلته له هغه نه د مقصد څه ده. بیا دغه پوهنتون ده په نامه د پاسیفیک ګراجویټ انسټیټیوټ چې دا په نړۍ کې یوازینی پوهنتون ده چې د اسطوره پیژندلو او د الهیات و عرفان و دغه مسایلو کې درجه ورکوي او یوازې د دکترا او ماستری له هغه ټیټ تحصیل نه لري. نو بیا دې پوهنتون کې له 2015 کال را په دې خوا درس ورکوم.
امریکا خپل اصلي اوسیدونکي څومره لیوالتیا لري چې الهیات ولولي؟
داسې موږ که یو تفکیک وکړو د عرفان یا د باطنی علم یا د الهیاتو، خلک دا الهیات مذهب و دین په یو ترازو باندې تلي. دا درسته نه ده. ټول جامعه دین ته ضرورت لري د یو اتکا په حیث باندې. اما مشکل دلته کیږي چې په ابتدا کې دین د خدای پیژندلو لپاره اختراع کیږي، جوړ کیږي، تنظیمیږي. بیا وروسته خلک په دغه دین دونه اخته سي چې خدای له یاده ووزي. د عرفان تاکید زیاتر په دې ده چې دین یو وسیله ګڼي او وسیله بولي او له وسیلې نه زیات ارزښت نه ورکوي دین ته، مستقیما زید خدای پیژندنه ته. نو دین په عبادات و په فقه و په دې مسائلو سره اخته دي، اما عرفان پیژندنه ده چې انسان باید خپل ځان و پیژني او که چیرې د ځان پیژندنو توان ولرلی سي بیا نو کېدلی سي یو اقلا یو انتباه یو نظر هم د دې واخلي چې خدای هم سته. نو دغه په خاطر باندې تقریبا په هر مذهب و په هر دین کې هغه د عرفانی برخه سته. مثلا یهودان یهودیت ځان ته دین ده اما کابالا دیغوی عرفان ده، یا بودایزم ځان ته دین ده اما زن بودیزم دهغه و اغده عرفان ده. پا اسلام کم دا فقه و دا المنزون و دا شان چه اغه ده اسلام دین تعریفه ای اغه ځان ته جای لري، اما عرفان لغو سره البته ده وسیلی پا حیث و اما اغه هدف نده.
له آزادی رادیو د میلمه خواله اوري. زموږ میلمه ډاکټر زمان ستانی زیدی.
زه و دوه نور ملګري مې له کلي نه ووتلو چې لاړم ځو مکتب ته. په لار کې چې د لوی سړک ته رسېدلو په دې وخت کې له خونه یوه لارۍ موټر په ډېر سرعت باندې راغی او راتاو سو دا زموږ خواته. نو هغه موټر په اصطلاح جلاوې له لاسه ورکړ. نو دا موږ درې واړه کوچنیان چې یو نیم په داخوا وتښتېد و نیم په هاخوا وتښتېد چې موږ موټر ونه وښي. نو هغه دوه هلکان له ما نه یوې خواته لاړ، زه یوازې وم دا بل خواته لاړم. هغه لارۍ چې رانږدې سول د دې په خاطر چې ما ونه وښي داسې په لوړه باندې وختله. دا چې په لوړه وختله زه په داسې هغه ژور لښتي کې وم. دلته مې چې ولید د ډالرۍ پاس په دغه والله ودرېدله هلته توقف یې وکړه او کاغذ سوله چې په ما باندې رالویږي اوس زه دلته د لختي په منځ کې ورته ولاړیم خو یو څه لس کلن هلک به ومه نهه لس کلن او دا د لارۍ د باډۍ د لرګیو غچ غچ هم هوره اورم دغه هر لحظه کې چې لارې خوا د اواز اورم چې دا لارۍ اوس داسې راځي او په ما اوس رالویږي او دا باډۍ هم راکږه سوې ده او د موټر لاندې ګورم چې هغه د اخوا ټایرونه یې مځکې لوړ سول نو په همدې وخت کې دا شاوخوا ته چې دا خلکو د دوکانو مخکې او د ځایو کې هغه ټول هم همدغه فکر کوي چې بس زه ولاړم په دې سره دا لارۍ باید رالوېدلې وای راچپه سوې وای زه تر لاندې سوی وم اما هغه لحظه د ما لپاره دونه اوږده سوله چې نه پوهېږم چې د هر ثانیه یې ممکن په د ما لپاره د یو ساعت په اندازه اوږده سوي چې زه په هغه کې دغه ټول اوازونه اورم هلته د خلکو چغې نارې اورم هلته یو هغه سکوت د دوی اورم چې په وحشت کې پاتې سوي دي چې دا هلک اوس موټر لاندې کېږي او دا موټر هم داسې راځي راځي نو یو وخت کې درېږي او بیا بېرته په شا ځي هغه د آخري ټیرونه بېرته په مځکه لګېږي په ما باندې نه رالویږي نو ما فکر وکړ چې هماغه د ما د ژوند د آخري لحظه وه او یعنی اقلا که د فیزیک قانون مطرح وي باید زه هغه موټر لاندې سوی وای اما هغه څه چې
نیکمرغه داسې ونه شول اما تاسو په دې منځ کې فرصت نه درلود چې له هغې کنډیسان وباسئ که نه دا ډېر لنډ وخت کې دا هر څه پېښ شول
دا په ډېر لنډ وخت کې ما همغه منډه ما واخیستله زه له سړک نه حتی لاړم د لښتي منځ کې ودرېدلم نو زه فکر کوم چې په یو حساب باندې زه په هغه ورځ هم باید
معجزې وساتئ معجزه وه خدای مو خوشحال لره خدای په امان
سلامت اوسه
مسافرا پیسو هر څه در نه هیر کړل پزړه سخولی کافرا تغمو نکی جانانا چی ترچو پوری مستاوی لاس بوا نخلم لطانا چی پتا باندی مین شم زرکی وین ده هر چا فخی ده هر چا باندی شک من شم مارمی عبادت کی دجومیش پیلتی لڑما دیو بل کرم زیارت کے اور بل شوے دے ہر خواتا خدای نسل میں ختمی گی خیر را بی خبخ تن خواتا دیر بشی ترخ وقتنا پڑ بد کم پاو بوکی دمولا دلا ساختونا پیو نظر دی مانا سڑ گئے دے وڑے سڑ گئے دے وڑے سکیم دخ پلوار جن دن ناس تڑے جن دن ناس تڑے دلار سارم دی خوبو نمی ورک شوی تر سهر ستوریش مارم یاد مستا پی زوان چار گل دے مجبوری دلاس می تش دے چی بکیانی کڑے گل دے جدائی را لغم زیادی وست دوانو نرسیگی دے دی خپل مرد میراد